الاخبارات لن خبرنا. په افغانستان کې د یونامار د بشري حقوقو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چنن خبر شوې د روان 2023 میلادي کال په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا حقونه خوندي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان خاوري د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللی دي. د پاکستان په راولپنډي ښار کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشي د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو مسابقه په نړیوال جام کې روانه ده. په دې مسابقه کې چې د هند په چنای لوبغالي کې دوام لري، تر دې دمه د پاکستان ټیم په 8 اوورونو او درو توپونو 203 اویا منډې کړي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. د پاکستان درې لوبغاړي وبښي، د پاکستان 15 لوبغاړي سوځېدلي. د پاکستان په 15 لوبغاړو کې 2 نور احمد سوځولي دي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته کړې نظام خطا کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ترڅو چې احمد تکل سټډیو ته راځي او د ازادي رادیو نیوز باس درته وړاندې کوي. د کرکټ مینوالو ته یو ځل بیا وایم چې د افغانستان او پاکستان مسابقه روانه ده. تر دې دمه پاکستان په 8 اوورونو او 4 توپونو 215 اویا منډې کړي، 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان له لوري تر ټولو ډېر لوبغاړي، یعنی په دې 15 کې 3 لوبغاړي نور احمد سوځولي دي چې یوازې په دې مسابقه کې په لوبه کې شامل کړی شوی دی. احمد تکل ته ورځو چې بحث وړاندې کړي.
سلامونه قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا 1,00,000 افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر لومړی نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووزي، کنه په جبري ډول به وایستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د امریکا په ګډون ځینو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي. خو د دې هېواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جړای نه کوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه وه جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پانګونې هم لګواک سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوي څومره جديدي؟ آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پلان عملی کړي او که به د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، ژوند به یې خوندي وي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه په دې 15 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري. د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روحان سمبالوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته او خاغلو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی همام صاحب، له تاسو سره خبرې پیلو. ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدیده؟ له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله
د لومبه تاسو اوریدونکو ته او تاسو ګران همکار ملماته او تاسو تخنیکی همکارون ته ستول سلامونه او عرض کوم. بل دا چې تاسو په سوال په باره کې تاسو ته وایم چې دا ځل دې لپاره زما په خیال زما په فکر جدیده دا د دغه زکه چې یو خو خپل پاکستان کې ډیر ستونزې ډیر زیات شوې دي، انفلاسیون ډیر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاری او د اقتصاد د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او بل دا چې هغه مخکنی امتیازونه او مخکنی لکه مثبت او ګټور پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته، یو خو هغه مهاجرین چې خصوصا در شپږ لکه او شپېته زره کسان چې په دې تېرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی لکه اکثره پاکستان په دې یو په گزار په دغه مملکت کې ګوري، ځکه چې هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي یا نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یوه برخه همام صاحب، دا خو یوه برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ولس لکه افغانان هلته دی را دي اوس مهال؟
به شک هم داسې ده چې یو برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخه چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپل دا ویزې دوباره تمدید کړي نشو کولای، همدې لپاره هغوی پاتې دي. خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخته پورې چې د پاکستاني مقاماتو او پاکستاني لکه استازي هغوی یو په یو نور مثبت پیشنهاد او غټور چې دوی ته د ملي او منفعت ورسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې تنګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي. او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې مونږ او تاسو دا یو 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 قناعت دا باید پیدا شي چې مونږ خپل ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
لارې جلا خبره ده. همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له هېواده وباسي؟
نه نه خاني خو هم دا وای پاکستان اول خو مکلف نه دی، کنوانسیون امضا کړی دی د مهاجرینو چې یو 50 می کا او شپېتمی کا یو شپېتمی هغه کنوانسیون او پروتوکول امضا کړی نه دی، او بل دا چې دوی اعلامیه خو بی ځای نه دی، خو مخه دوی تدا قناعت پیدا شوه دی چې دا تر کوم وخت پورې موږ د مهاجر وساتو، مهاجر ورس پورس زیاتیږي، او بل دا چې دا اقتصادي مشکلات سیاسی مشکلات په افغانستان کې خو ختمي کیده، نو تر کومه وخت پورې موږ هغه مخکنی سیاست په چوکات کې محبوس پاتې شو، دې لپاره خو کوشش کوي چې لکه او وساتي. مهرباني سه
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، د لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وټلو پلان وزندوي. فکر کوي چې د امریکا د پاکستان حکومت چې په خاطر دی د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخه کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به دغه په خوله ونه کړي؟
بله، خاغله تکل تاسو خاغله همام همکاران او معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو چې د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د غوی د حکومتونو اړوند بدلون ته وګورو، اکثر د پاوز او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر ساز چې دا غوی پاوز او استخبارات ورته غوی همه د اترونه سیاسيون کوي. دا افغان مهاجرینو په اړه چې کومې نامګري دوی پیل کړي، خصوصا د اوسنی معقد صدر اعظم کاکل په مشرۍ حکومتي موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپل د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې د خپل پلاندار کې 15 کال د افغانستان په تذکره او پاسپورت اوسېدل او د افغانستان په تذکره او پاسپورت یې هلته فنا غوښتې وه او د مهاجرت ژوند پرې تیر شوی. نو زه نه پوهېږم چې د بالته څومره زجر او تکلیفونه لیدلي وي، په لارو کې څومره زحمتونه ګاللي وي. دی باید په دې پوه وي دا چې دا اوس یې په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بیچاره بې ګناه او بې دفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړی. موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې د بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې ترسره کیږي. ماشومان په زندانونو کې اچول کیږي، شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، میندې خویندې زندانی کیږي، دغه راز سپینګیری او بوډاګان چې د هغوی له سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا بې حیا پولیس د هغوی سپینو ګیرو او ضعیفو ځانونو نه هم حیا نه کوي.
بلې انصاري صاحب، فکر کوي یعنې ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږونه نیسي؟ دا ځل همدا
موږ فکر کوو چې دغه ټول حالات او کارونه چې دوی پیل کړي دغه ولګي او تن د نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته د الهي افات دي، د دوی د جنایات لوجی او د خدای قهر دی ور باندې چې یو له یو خوا سیلابونه راغله، پرې یو پر درېمه برخه ځمکه او کروندې اوبه وړي، دغسې نور تاجرات پر راغله، نړیوال بانک او د آی ایم ایف لخوا له ستونزو سره مخ شو، د اوس یې د پی آی شرکت له سقوط سره مخ شوی. موږ فکر کوو چې دا ناندري هم د تیرو په تیر، بلکې له تیرو لا توند دي، تر څو له نړۍ الله ډیرې پیسې ترلاسه کړي، د مهاجرینو په نوم، د هغوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان د دغې اوږدې کتابیل پیړۍ راایسي.
سوال هم دا دی انصاري صاحب، چې سوال هم دا دی چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوئ چې بیا یې غواړي چې د نړیوالې ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغو ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او که فکر کوي چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بیخي هم داسې ده. پخوا هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرین اوسېدل تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد در یرغل او د کمونیستي کودتا نه وروسته چې کوم افغانان مهاجر شوي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یا د کومکي موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلي، د هغې لویه سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اتومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سړکونه او ترقیاتي سکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي، موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندري د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خیریه ادارو نه، او هم د افغانستان له حکومته دوی بادګیري وکړي په دې نوم چې مهاجرین واسي. خو په لویه کې هغه څه چې د تشویش وړ دي، دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري، لوی تجارتونه
په پانګو باندې خبرې کوي، وروسته
هیڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي، مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسېږي یا په خټو په کورونو کې، هغه ورته ورانه یا هم په دې وروستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي، یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت او اوسني حکومت له ویرې هغوی پسې راخیستې ده تر
څو بیرته له پاکستانه راووسوي. مننه. د کاروبارونو، د میلیونونو تجارتونو، سوداګریو مسلې ته وړاندې وروسته هم ورځو. اوس همام صاحب، د پاکستان یو بل استدلال دا هم و په دا دومره وخت کې چې وایي افغانان په ناامنیو کې لاس لري، دا خبره څومره جدي ده؟
تاسو ته ارسو کوم چې په دې پاکستان د پاکستانیان ادا کوي چې په سلور سلریش کسان چې په دې ځان چودنې کې برخه درلوده لري څوارلس کسان افغانانو. نو دا خو تایچې ونه ده ځکه چې مونږ خپله داسې یو مستقله اداره او حقوقی یا مملکتی کشوری داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي. خو دا دی چې اکثر دا ناامنی او لکه بې امنیتي چې په هر ښار د پاکستان په هر ښار کې کېږي دا په افغانانو باندې تور لګول کېږي او داسې نتایج شوی داسې راپورونه شته چې افغانان پکې کې برخه درلودلې او دا د مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې ده هغوی خپل سیاست د خپل منافع دپاره خامخا دا یو کوم تعجب خبره نه ده. نو امنیتي ستونزې شته، امنیتی ستونزې دې لپاره چې هغه کسان چې د پاکستان په ضد کار کوي یا د افغانانو په نامه کوي، لکه چې څه کسان د افغانانو په نامه په اروپا پاکستانیان دي، خو په اروپا په افغانستان په ترنوم د اتباو ترنوم لاندې استاندونه جوړوي او هلته ځي. نو امنیتي ستونزې شته او یو اقتصادي ستونزې شته. داسې نه ده چې افغانان یوازې پاکستان باسلي، اوس 80,000 کسان د اروپا پیش بینی کیږي چې 80,000 کسان اروپایان را دې مرز کی. همداسې ترکیه هلته تقریبا درې نیم لکه د افغانانو مهاجرین هلته نشمشتي مشتوالې لري، خو هغوی باندې دا فشار ده چې تاسو خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شئ، ښه استقبال ورنه نه کوي، څه کسان یې په زندانونو کې کوي دي.
یعنی فکر کوي چې بلې غږ درځي تاسو ته همام صاحب؟
بالکل صاحب، بالکل.
استاسو غږ راځي. سوال دا دی چې افغانان څومره د پاکستان په نام نه یو کې داخل دي؟ د پاکستان حکومت څو څوره تور لګولې چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، مرکزونه په افغانستان کې دي، او هغه ناامنۍ، هغه د تروریستي حمله چې په پاکستان کې کیږي، پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري. دغه ادعاوې څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي؟
ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا د دې یو دته یو مستقله اداره په کار ده، یا د امارت ادارې لکه سفارتي او کنسولي ادارې مقامات ته په کار ده چې دوی اسناد راوغولي. اسناد ولته یو بل دا چې د یونیسیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم هغه مهاجرینو ته چې په یو ملک دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي، هغوی ته یونیسیار ورې کارت کارتونه ورنه کې خپل ډایرکټ، لکه چې نور ملکونه کې یونیسیار نور پناهندو ته نور کډواله ته کارتونه ورکوي. نو دا یونیسیار خو کومه بودیجه نه ده، په کال کې هغه هغوی لس بلیون ډالر د دوی شاوخوا بودیجه ده، دغه بودیجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او د پاکستان اوس ګوره ترکیه خپل د جامع اروپا نه پیسې اخلي د مهاجرو، د سوریایي مهاجرینو او د افغانانو مهاجرینو په ارتباط. دا پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادي ستونزې ډېر لري، خو نو موږ او تاسو په کار دي چې انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجو. دا سینه دي چې موږ او تاسو د حساسیت او د یو دغه سیاست غواره په بنا په اظهاراتو کو. نو هر مشکل اوس افغانانو ته کتک دلته ماجر راشي، خو خامخا مشکلات افغانانو حکومت هم راپیږي او څه ستونزې د امنیتی ستونزی پیدا شي خامخا حکومتونه خپل غک راپورته کوي.
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، که په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیون افغانان یا ولس لکه افغانان افغانستان ته ستنه شي، دا به د افغانستان د ټولنې په اوږو یو بوج نشي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لاله پخوانه ډیر ښه نه دی،
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه ده چې دوی پیل کړي، او یو سیاسي او استخباراتي استکباري تجارت چې صرف په بېوزلو افغانانو تحمیل شوی او حاکم دی. ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیاردونه یا میلیونونه پانګونې لري په پاکستان کې او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې له افغانستان لاړ شي او هلته پانګونه وکړي، هغه نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر هم کوي، بلکې چای او ډوډۍ هم ورباندې کوي، بلکې حکومتونه او رهبری هم په خدمت کې وي، او حتی ډېر زیات افغانان داسې پیژنو چې کورنیو ته یې پاکستاني شناختي کارتونه او پاسپورټونه هم ورکړي دي. هم دې خوا پاسپورت لري، هم اخوا لري، هم دې خوا تذکری لري، هم اخوا لري، جایدادونه لري، ځمکې لري، فابریکې لري او نور ډېر زیات امکانات لري. تاسو به تر موږ ډېر خبر یاست او همان صاحب تر هر چا ډېر ښه معلومات ولري په دې برخه کې. او هغه افغانان چې مظلوم دي، بیچاره دي او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
خرڅوي په افغانستان کې دننه مزما سوال دا و چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیوا ترستانه شي؟
لازم هم دی موضوع ته مونږ فکر کوو که دغه غریب او بیوزلی افغانان راشي دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت بار وي، مګر دا چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه ټنډه د اسکان د کور او د کور کلی د هوسال سوکاله ژوند او هم د کار د زمینی په برابرولو کې هڅه وکړي. افغان سوداګر هم په دې مکلف دي، خصوصي سکتور هم، سیاسي او ولسی بنسټونه هم، او په لویه کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین، خپل بیکور او مسافر افغانان که هغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د درسې زجر او شکنجې لاندې دي، د هغوی د نجات او ژغورنې لپاره، د هغوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري. دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري، امکانات لري، مامورین لري. د هغوی اساسي وظیفه هم دغه ده، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید اوږې خالي نه کړي. دغه چې اقتصاد او سوداګری وزارتونه دي، دغه چې د کرنې او مالداري وزارتونه دي، دغه چې د سرمیاستا او نور دي چې د دې ماجرینو لپاره باید په کور دننه د سیم کاناتونه د افغانانو د ټکسونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د ښه انتظام او په خطوګه په خولارو او په سمولارو د مصرف لارې دوی ته هم د ژوند د سہولتونه د وسیدا سہولتونه او هم د کار او د روغتیا او د خون او روزنې سہولتونه مهیا کړي. هغه چې نړیواله ټولنه پورې تړلې، نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخ همکاري وکړي. هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري، دا باید افغانستان تراشي یا د خیریه او مرستندویا نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید د افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل. موږ فکر کوو چې د مهاجرینو پر اتاق سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډیر کار وشي، خو هیله به مداوي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه چې په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونې کړي، هغوی هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي ترڅو موږ او ستاسو خپل وطن په پښو ودرېږي او د پرمختګ خاوندان.
مننه. همام صاحب، په افغانستان کې دننه بددی افغانانو وضعیت څنګه شي؟ دا یو شمیر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو د حکومت د طالبانو له واکمنې دوه وروسته پاکستان ته کډه شوی دي، یعنی د مجبوریتونو له کبله ځینې یې ځان خوندې نه احساسو په دې خاطر هلته کډه شوی دي، ځینې یې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللې دي. د دوی لپاره خو ژوند په افغانستان کې یو څه ګران نوی فکر کوي د طالبانو حکومت بل دوی سره څه خاص مرسته وکړي شل د خلکو سره، مخصوصا هغوی سره چې د دوی په مخالفت کې وو؟
تاسو ته عرض وکړم چې خامخا مشکلات خو خامخا د یو ملک نه تاسو چې یو کال تیره کوي بیا ستاسو ژوند همالته اما ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي معاملته تاسو برابروي چرچې تاسو ځای بدلیږي بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورایي چې تاسو خپل بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي او البته سیاسي داسې مسایل هم شته خو دا دي چې مهاجرت خصوصا اروپایي مهاجرین چې دي دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامعه شناسي علوم په برخه خلکو دا ښه صحیح قضاوتونه ورباندې کړي دي او دا دی چې هغوی اکثر دا کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي یا کسان چې لکه په یو دیني شرایط کې ځان حکومت ژوند کولی نه شي هغوی لکه څه آزادیگانی دی چی در دینی حکومت که لکه مشروع نگنل کیگی اغوی مهاجرت کهی اغا فرهنگی لکه در غرب زدگی او در غرب گرایی در غلری خو پاتشو اغا سیاسی معاذیر خو فلحال لطروس هم پا مشهود توگه مارد اخبال مخالفینه تا سوائلی ندی طول تا بلنه ور کرده اوس لکه ده حکومت دو برجسته شخصتونه چه اخبال حامد کرزی ده او دکتر عبدالله ده دا اوس پا کابل که لیدنه کهوی کتنه کهی اخبال سیاسی نظریه ولنده که خلط اخبال دوستان و سر ناس پاست که دا سه خاص دغه نشته
یعنی او بخی همم صاحب یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوی دی په ملي امنیت کې او په پولیسو کې او په ملي اردو کې وو د دوی کې په دوی کې یو تعداد فعالانو په دوی کې یو شمیر سیاسي فعالانو فکر کوي چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي
خو رسمن امارات اسلامی د عفو اعلامیه ورکړی ده او هغه کې لا تر اوسه ولاړ دی او پاتې شو څه ځینې پیښې اورېدل کېږي د خصوصا د مطبوعاتو غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصفیهګانې کېږي او څه کسان وژل کېږي هغه کسان چې پېژندل شوي دي خصوصا د امنیت او دوردو با صفوفو کې نو دا یو مخاطره شته خو دا د نور ملکونو موږ تاسو اوس خو حالات راغی لکه لا تر اوسه امارت داسې لکه نورنبرګ په شان کوم محکمه جوړ کړې نه دي چې هغه کسان چې جنایتونه کړي دي دوی باندې ظلمونه کړي دي دوی ته څه محکمه وکړي هغوی ته عفو اعلان کړی ده او رسمی برخورد امداده لا تر اوسه موږ عمل دیدل نه ده چې اکثر کسان چې هغه کابل کې پاتې دي هغوی ته څه مشکل پیدا شوي د امنیت څه کسان زه خپله شخصي پیژنم چې ډېر لوی افسران وو د امنیت کې کار کوي اوس په کابل کې ژوند کوي
مننه همام صاحب په د خبرونې تر پایه یوازې یو دقیقه لرو که تاسو خغلی انصاری راته وایست چې په پاکستان کې د افغانانو اقتصادي فعالیتونه به څنګه کیږي یو شمیر افغانانو هلته د میلیونونو پانګونه کړې ده دا به هم افغانستان ته راوړل کیږي له دې کډوالو سره او که به لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د پاکستان په ګټه یا په پاکستان کې به پاتې کیږي
موږ او تاسو ته سوداګری د برخې ته وګورو یا پانګونې ته چا چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نویستل کېږي څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګری یا نور هغه نویستل کېږي هغه چې بې اسناد دي هغه به راوستل کېږي مګر بیا هم کفاوی هم فشار راشي نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي یاد ده چې لسمې برخې هم په کومه بیه پلورلې
ډیر زیاته مننه
یا کاروبار امکانات یې پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسیدلي دا وار هم ممکن دغه سي تاوانونه او
زیاته
بیچاره او بې دفاع
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته ورسیدو د سیاسي چارو ل کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره و. لتاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر